ಸ್ವಾಧೀನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دانند گل روز دوزران لسم کال د مارچ سلورمه نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ کچه یو څه ټیټه شوې، خو د هند هوایي پوز مشر ګواښ کړی چې د ترهګرو پر ضد د هند اپریشن به روان وي. د پاکستان د هوایي پوز مشر هم ویلي چې د هیواد دفاع ته تیار دی.
پاکستان هوایي پوز مشر ویلي دی هند لخوا د څه قسمه کاروایي ځواب ورکولو لپاره به تیار اوسېدل وي. بلخوا د هند هوایي پوز مشر اوس هم په دې دعوا اټینګ ولاړ دی چې پاکستان بالاکوټ کې دوی د ترهګرو کیمپونه په نښه کړي وو.
پاکستان وایي په هیواد کې دننه د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات پیل کوي، خو ناقدین د حکومت دغه اعلان ته د شک په نظر ګوري او وایي داسې اعلانونه مخکې هم شوي خو عملي شوي نه دي.
او په خیبر پختونخوا صوبه کې د بارانونو روانې لړۍ کې نږدې 40 کسان وژل شوي دي. بارانونو مالی زیان هم اړولی او په ځینو ځایونو کې ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د هند هوایي ځواکونو مشر وایي چې دوی د خیبر پختونخوا په بالاکوټ نومي سیمه کې خپل هدف ویشتی خو د مړو شمیره یې نه ده ښودلې. په یو تازه خبري کانفرنس کې هغه ویلي، موږ هدف ویشتی خو د مړو شمیرل زموږ کار نه دی. هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو په نښه کولو بهیر یو دوامداره کار دی او دوی به دې لړۍ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د هوایي ځواکونو مشر مجاهد انور خان ویلي، پاکستان چمتو دی هر وخت له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي.
د پاکستان مطبوعات د حکومتي چارواکو د خولې وایي په هیواد کې د عسکري تنظیمونو او شرخوخو ډلو پر ضد د حکومت د نېشنل اکشن پلان مطابق د عملیاتو کولو فیصله کړې ده او ډېر زر به د یاد تنظیمونو خلاف د هیواد په کچه کاروایی شروع کړي. د دې خبر تصدیق د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم کړی. وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو په وخت ستر صحافي رحیم الله یوسفزی وینا وه، د عسکري تنظیمونو پر ضد حکومت په تیرو وختونو کې هم کاروایانې کړې دي خو هغه دومره موثرې نه وي او دغه تنظیمونه د کاروایانو وروستو هم فعاله پاتې شوې دي. د رحیم الله یوسفزی دا هم وینا وه، د یادو تنظیمونو خلاف د پاکستان حکومت لخوا کېدونکو عملیاتو په نتیجه کې ممکنه ده د دغه تنظیمونو غړي د پاکستان ریاست پر ضد د ترهګری کاروایانې شروع کړي، څنګه چې په وروستو کې کړي دي. ستر تجزیه کار امتیاز ګل هم ډیوه ته ویلي چې پاکستان نه د نړۍ نور ملکونه هم دا مطالبه کوي چې د عسکري تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي. یاد دی په 28 فروری باندې شوې د قومي سلامتۍ کمیټې اجلاس کې د کلدم تنظیمونو خلاف کاروایانې تیزولو فیصله شوې وه، او په دغه موقعه جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن باندې بیا یو ځلې پابندي لګولو حکم ورکړی شوی و. اجلاس په موقع وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې ریاست به د شرخوخو په لاسونو کې یرغمل کېدو ته چرې هم پرې نه ږدي. د دې نه علاوه پاکستاني میډیا دا هم وایي، د ملک یو سل او 9 بینکونو پر ضد د جعلي بینک کارتو په سر باندې پلټنې شروع کړې شوې دي او دغه بینکونو باندې جرمانه هم لګول شوی. د ملک د مالیاتو د څارنې اداره هم وایي، په روز کال 2013 کې د 8000 نه زیات مشکوک قسمه لیندین د بینکونو د لارې شوی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو برخو او قبایلي ضلعو کې د تازه بارانونو له امله په رامنځته شویو پیښو کې 19 کسان مړه او 21 نور ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوې، چیرې چې هلته 11 تن مړه شوي دي. همدارنګه په بلوچستان کې 13 کسان مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار عدنان رشید راپورت.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم اے ویان تیمور علی وی او اے ډیوه سره په خبرو کې وویل، د جمعې په ورځ شروع شوي بارانونو لړۍ پرون د اتوار په ورځ سر ته رسېدلې ده. هغه وویل په دغه بارانونو کې په صوبه کې 2 تنه مړه او 10 نور ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اپتونو په وخت د انتظام ادارې ایف ڈی ایم اے ویان احسان داوړ وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي دي په قبایلی ضلعو کې د بارانونو پیښو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه مړه او 11 جوبل شوي دي. هغه وویل د بارانونو د لاسه 50 کورونه په مکمل او یا جزوي توګه وران شوي دي. د بلوچستان صوبې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم اے ویان فیصل نسیم دیوته اویل د بارانونو له امله پرامنځته شوو پیښو کې 14 تنه مړه شوي او 12 نور جوبل شوي دي. دلته په امریکا کې هم بارانونو او سمندري طوفان له سببه د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. صرف په جنوبي الباما ریاست کې لږ تر لږه 20 تنه مړه شوي دي او امدادي کارکوونکي ویره څرګندوي چې د مړو شمېره زیاتېدای هم شي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سیټونو زیاتولو خبره شوې. دا اعلان د شلم ترمیم د منظورۍ نه پس پخوانی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په رڼا کې شوې. نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پختونخوا د اسمبلی سیټونو کې 14 سیټونو اضافه شوي چې د نه پس د صوبایي اسمبلی د سیټونو شمېره 145 ته رسېدلې. د خیبر او باجوړ ضلع 3-3، شمالي او جنوبي وزیرستان، مومند او کورم ضلع ته 2-2 او اورگزی او فرنٹیر ریجن یا ایف آر تا یو یو د صوبایی اسمبلی سیټ ورکړی شوی.
درنو قدر من اردن کو تاسو وی وی دی وی تا غواگی هسته یا وسم راجو یو چو مهم و نړیوالو خبرونو تا. د وال سټریټ جرنال د راپور لمخې امریکا او چین د سوداګریز تړون په برخه کې سره نږدې شوې دي. د کوم لامل چې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټاکسونو د لوړولو جګړه پای ته ورسیږي. راپور زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر زی جینګ پینګ کولای شي د مارچ د میاشتې له پای ته رسېدو مخکې د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره سره کښېني. دغه ناسته به وروسته له هغې ترسره شي کله چې ولسمشر زی له اروپا څخه خپل سفر پای ته ورسوي. د دغه نوي تړون له مخې چین دا منلې ده چې په امریکایي توکو باندې خپل ټاکسونه کم او محدودیتونه آسان کړي او په بدل کې به یې امریکا په چینایي توکو باندې هغه ټاکسونه بیرته لري کړي کوم چې پرې تیر کال لګولی و.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د هغه د خبرو د ناکامۍ یو وجه دا هم کېدای شي چې ډیموکراتس د هغه پخوانی وکیل مایکل کوهن نه د پښتنو د پاره هم هغه وخت وخت کو چې کله هغه په ملک کې نه وو. صدر ټرمپ دا خبره پرون د اتوار په ورځ په یو ټویټ کې کړي. مایکل کوهن کانګرس وړاندې خپل شهادت کې صدر د یو دروغجن او چالاک تن په حیثیت یاد کړی وو. کوهن په کلکه ویلي وو ټرمپ صدارتي موده کې هم جرمونه کړي دي چې د نه پس ډیموکراتس د نورو پلټنو غوښتنه کوي. رحمان بنیری پی لن تفصیل را کرے.
د امریکای پیوان کې د قانوني کمیټې مشر اراده لري چې د کال 2014 په انتخاباتو کې د صدر ترامپ د روس سره د اړیکو په حق لا د وایټ هاوس په ګډون د متعلقه ادارو نه معلومات وغواړي. یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د وایټ هاوس د چارواکو نه علاوه د صدر ترامپ د مشر زوی ترامپ جونیئر نه هم به اختنې پوښتنې کیږي. یو امریکایي نمائنده ویلي دي د ګمان کوي صدر ترامپ په تیرو 2 کالو کې په دې حق لا د قانون لار نیولې وه. د بل چارواکي کوهن تر مخه د تازه پلټنو نه معلومیږي چې صدر ترامپ په انتخاباتو کې ځینې پنګې ځان د پخوانیو رسوایانو ساتلو لپاره کارولې دي. د صدر ترامپ مخالف ګوند ډیموکریټ یو سینیټر ویلي دي چې په سینیټ کې د تازه اورېدنو نه وروسته اوس باید صدر ترامپ په حق لا معلوماتو ته نوره ژوره کتنه وشي. صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر سره ملاقات نه پستنیدلو یو وار بیا په خپلو مخالفینو غږ کړی دی چې په تیرو 2 کالو کې د تنګولو پرته هیڅ ونه کړل او د ده خلاف هیڅ ثبوتونه پیدا نه کړل.
امریکا په یروشلم کې په خپل کونسلیټ تړلو کار شروع کړی دی. د امریکا ټول سفارتي میشن بعد د نن نه د خپل نوي سفارتخانې نه کار شروع کړي. د امریکا خارجه وزارت پروندې تور پورس جاری یو بیان کې ویلي دي د بدلون سره به په یروشلم غربي غاړه او غزا پټۍ کې د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون ناراضي. د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو 13 اکتوبر کې دغه ګام اعلان کړی وو.
امریکا او جنوبی کوریا خپل 2 ستر کلنی پوځي تمرینونه د دې لپاره کنسل کړل تر څو د کوریا د ټاپو بشپړ بی اټومي وسلې کېدل رامنځته شي. د پینټاګان د یو بیان له مخې دغه پوځي تمرینونه د دفاع وزارت د سربراستی لړمهالي وزیر پیټریک شانن لخوا د جنوبی کوریا د ملي دفاع وزیر ته په یوې ټلیفوني اړیکه کې کنسل کړای شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې د دغو تمرینونو د زیاتو لګښتونو څخه سر ټکاوه، خو ځینو سیړونکو د دغو تمرینونو د کنسل کېدو د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې.
د وینزویلا حزب اختلاف مشر وان ګایډو د ملک په خلکو غږ کړی نن دی د ملک لارو کوڅو ته راوځي او دا غږ یې په هغه وخت کړی چې هم نن د ګل پورس ګایډو لاتینی امریکا ملکونو د سفر نه واپس وینزویلا ته ځي. وان ګایډو پرون د اتوار په ورځ په اکواډور کې د اکواډور صدر لنن امورینو سره لیدلی وو. ګایډو ویلي امکان دی په واپس کېدو هغه گرفتار کړی شي. امریکا او 50 نور ملکونه د وینزویلا د قومي اسمبلی مشر وان ګایډو د وینزویلا عبوري مشر منلی.
د کینیا په شمال لودیس کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې څلور امریکایان او یو کینیایي مړ شوی دی. دغه الوتکه د اتوار یک شنبه په ورځ ژر وروسته له پورته کېدو څخه غورځېدلې ده. تر اوسه پورې د دغو امریکایانو او د کینیایي پایلټ د پیژندګلو په اړه څه نه دي ویل شوي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وی وی ډیوی ته غواګیاستې د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ کچا کچا هم یو څه ټیټه شوې ده، خو د هند هوایی پوز مشر ګواښ کړی چې د ترهګرو پر ضد د هند اپریشن یا عملیات به دوام لري. د پاکستان د هوایی پوز مشر هم ویلي چې د هیواد دفاع ته تیار دی او تازه تازه په پاکستان کې د یو شمیر هوایی اډو څخه لیدنه کړې. په دې اړه د وروستي حال لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه صاحب د عمل په شډیو کې دی. پیر صاحب، ستړي مشي؟
په خیر.
وروستي حال څه ده؟ کله دی اوریدونکو خبر کې؟
جی، وروستي حال خو څنګه تاسو په دا رپورټ شو ویل، د هند حکومت د فضایي مشر د هوایی فورس هغه دا خبره کړې ده چې هلته نه اوس پښتنه دا کېږي چې څومره کسان تاسو د مرګ دعوه کړې ده، آیا هغه ثبوتونه شته او څومره کسان مړه دي. نو دا جواب ورته ویلی ده چې موږ سره دا صلاحیت نشته چې موږ کسان هو ګڼو چې څومره کسان موږ مړه کړل، خو دا ده چې موږ ټارګټ وستای ده. دا یو خبره کړې ده. او بلې دا خبره کړې ده د نه بیا پښتنه شته ویده. نو دوی وایي چې ډېر جوابونه زه په دانه سره درکولای چې دا یو روان اپریشن ده. مطلب دا ده چې دا اپریشن یو قسم لا بند سوای نه ده، او دغه نه بیا خلک دا اخلي چې لکه هند کې دای شي نور هم پروګرام دي نور هم کولو. ورسره ورسره بیا پاکستانی چې کوم ایر چیف دا مجاهد انور هغه لاړ دا فارورډ اپریشن بیس چې کوم ته وایي هغه ته، او د دا ویلي دي چې خطر لا نه ده ختم شوی او په کار چې تاسو دغه سي تیار اوسېږئ. او ستاینه کړې ده د ایر فورس چې دوی په دغه ټایم شي چې کوم چیلنجونه دوی وچ اوس هستا. نو خبرې اوس ټولې چې کوم دی هغه دوی نه پښتنه کېږي هند نه سپیشلی چې تاسو دا دعوه کوئ چې 300-350 کسان وژلي دي د ثبوت، او دوی وایي چې دا ثبوت یې موږ کار نه ده، دا به حکومت کار ده. نندرا مودي بی جی پی حکومت چې هغوی تاسو ته وایي که فرض کړه هغوی چې کوم ثبوتونه تاسو سره شریکوي که نه شریکوي. خو اصلي خبره چې کومه ده هغه دا د ترهګرې په خلاف چې کوم جنگ ده، او هغه هند داسې لیدسي چې لکه کومه د اشاره ورکړې چې آن ګوینګ. مطلب دا ده چې کله پورې د ترهګرۍ مسله وي په پاکستان شي، او دغه ترهګر پاکستان د خاورې نه پلاننګ کوي، منصوبې کوي، او هند شي حمله کوي، نو دا به جاری وي.
پیر صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه د ترهګرۍ مسالې ته. تازه تازه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د فواد چودري په ګډون چې په هیواد کې د ټولو تونلارو ډلو پر ضد به ګامونه پورته کوي او دوی به کاروایی کوي. فکر کوي چې دا د هند د برید کومه مثبته اغیزه ده او کنه د امریکا فشارونه دي؟
دا خود امریکای فشار هدا، خو اصلی خبر اوس دا چې کله دا پلواما والا خبر اوس بیا هند حمله وکړه، نو ټوله دنیا هند سره ودرې ده په دا خبر شي، او دا ویل چې یو قسم کوم ترهګری مسله ده دا واقعي شته، او خو په پاکستان سره ده، او پاکستان دې باید په دغه په خلاف دې عملونه وکړي. او عملیات دی وکي. خو پاکستان یو طرف ته خوای امریکای ته چې په پاکستان شي منظم موجودګي نسته د خطر هرګر ګروپونه، او بل طرف ته دوی په خپل منی چې واقعي ستا او په کار د چې په د خلاف څه وسی خو دوی ایمانه د خیال چې اوس به څه وکي. اوس پورې څومره ګوري اصلی چې کومه اډې دي د ترهګریا په پنجاب شه دي، که مسعود اظهر د پنجاب شه ده، که حافظ سید احمد د پنجاب شه ده، که نور دا سپاه صحابه ګروپ ته عدلې ده، او دغه پنجاب نه دا ترهګری بیا لاړه پښتنو سیمو ته، موږ ولیدل چې څومره تباهي وکړه. خو اوس پورې دوی په پنجاب شه یو ورځ داسې عملیات نه دي کړي چې اخشه دوی دا کوم انفراسټرکچر ده، کوم دا ماسټر مایند دي دلته دوی په خلاف، او همیشه دوی دا یو بهانه یو قسم دا دریض وړاندې کوي که دوی وایي که موږ سره موږ نشو افورډ کولای چې خلق دشمنان کو نور ها او دا گروپونه موږ په خلاف راغسی. مطلب دا چې پنجاب شنه نه دوی خپل داسې جنگ نه غواړي، ولې پنجاب شه که یو کس په فوج شه دا بل روري په هغه شه دا په لشکره طیبه سي دا ډیر نږدې دي او ډیر زیات دی وره. خو بهرحال دا یو دریز ته اوس پاکستان باندې فشار ډیریږي، اسپیشلی هند طرف نه. هند به اوس دا یو ری وکړه دغه مخ شه کړی او داسې داسې چې دوی به نور هر ټارګټ کوي کسان، او ضروري نه ده چې دوی په کشمیر پورې محدود وساتي. لکه څنګه دوی ولیدل په خیبر پختونخوا بالاکوټ هغه کنو سبا کې دی چې دوی لاهور هر ټارګټ کې، مرید کې ټارګټ کې، بهاولپور ټارګټ کې، چې چیرې دا ترهګر وډې دي او مرکزونه او ټرننګ سینټر یې دي. نو هغه وجه نه اوس پاکستان باندې انټرنیشنل فشار هم زیاتېږي، او خو امانه ده خیال چې پاکستان به اوس هم دخته تیاری اله پورې چې کله پورې هند یو بله حمله نه وکړي او بیا داسې ترهګر پکښې مړه نه کړي، نو پاکستان به داسې عملیات نه کوي چې اوس پورې نه دي کړي. خو فشار پہ ډیر ده هر طرف نه، د ایف اے ٹی ایف میټنګ را روان ده، هغوی دا ورنه وایي چې پابندۍ پہ ولګوي، امریکا دا ورنه غواړي، افغانستان دا ورنه غواړي، ناټو دا ورنه غواړي، او داسې له داسې چې عرب ملکونه چې کوم دي هغه هدا غواړي چې پاکستان د خپل ترهګرې چې کوم د خپل خاوره ترهګر استعمال باندې دی بند کی.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، کشیر ته هند په پاکستان باندې نوې بریدونه کوي، فکر نه کوي چې په سیمه کې په نړۍ کې به د هغوی ملاتړ ډېر زیات وي؟ لکه چې محمد بن سلمان کله هند ته ولاړه هغوی هم دغه هند په شا وړه بو چې د ترهګر په وړاندې که تاسو عملیات کوي دا ښه کار ده. د امریکې ولسمشر هم دې ته اشاره کړې ده.
بالکل، اوس پورې چې کوم ګوري حافظ کوم جشن محمد مثال به درک دا په لس کاله شي چلور ورته، او ملګرو ملتونو چې کوم امنیتي شورا د پاغه شي تجویزونه پیش ول وړاندې سول چې دا کس ته بلیک لیست کی ترګر دی، بلی خو چین ور سره دا اوس په داسې له داسې چې چین به کې دا سي پاکستان ته وای چې مزید تاسو نه صدر دلای دا ترګر ما ته هم مسله دا ټوله نړۍ ته مسله دا په د باندې هغه و کی. خو بهر تاسو خبره ټیک ده، په پاکستان باندې فشار هر طرف نه زیاتیږي.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کورودان.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خپرونه ده. پاکستانی میډیا وایي د ملک یو سل نه بانکرانو شپږو بانکونو پر سر د جعلي بانک کارتو په سر پلټنې شروع کړې شوې، او دغه بانکونو باندې جرمانه هم لګول شوې. د دې سره سره پاکستانی مطبوعات د حکومتي چارواکو د خولې دا هم وایي چې په ملک کې د عسکري تنظیمونو او شرخوخو ډلو پر سر په حکومت د نېشنل اکشن پلان مطابق عملیات کوي. تفصیلي رپورټ ارشد حسین راکوي.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لخوا په تیرو ورځو کې پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو د ودرولو او په غیر قانوني توګه د رقمونو د ترسیل د اندېښنو راکمولو لپاره ورکړې شوې خبرداري د هیواد ګرد ادارې په دوه میاشتو کې دننه په کارکردګۍ خودلو مجبور کړې، او ویل کېږي چې حکومت د ترهګرو او تندرو تنظیمونو پر ضد د پراخه عملیاتو پیل کولو پریکړه هم کړې ده. د ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د لس نکاتي اکشن پلان لاندې هدفونه ترلاسه کول د پاکستان د حکومت لومړی ترجیح جوړه شوې ده. حکومت په دې رستو کې په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز لګولو هم اعلان کړی چې داسې د هند لخوا په پاکستان د لاقانونه ترهګرو ډلو لکه جیش محمد د ملاتړ تورونو ته جواب ویل شي. سرګند دی چې هندوستان په جیش محمد باندې د هند د ولقې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په رستو کې د شوي ترهګر برید تور لګولی وو. په دغه حمله کې څلور سلویخ هندي پوځیان وژل شوي وو. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس هم د پلوامه په برید د اندېښنو څرګندونه کړې وه او ویلیو دا قسمه پیښې ثابتوي چې ترهګر په ګرد نړۍ کې د ټولنو او اولس لپاره یو خطر دی او ترهګر د رقمونو د رصد نه بغیر دا قسمه بریدونه نشي کولی. د پاکستان په اقتصاد او دې سره په تړلي چارو نظر لرونکي خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي د ایف ای ٹی ایف بل غونډه به د مئی په میاشت کې کیږي.
تو مئی سے پہلے پہلے یہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی جو آفیشیل فیٹف میں جا رہے ہیں اور ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ہے اس پہ افیکٹولی ایک تو لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفورسمنٹ کا کام ہے وہ پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ایف آئی اے اور جو سی ٹی ڈیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو کرنا پڑے گا.
مہتاب حیدر وائی هغه پاکستانی چارواکی چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په غونډو کې ګډون کوي غنی چې پاکستان لبه د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني توګه د ترسیل د مخنیوي لپاره قانون سازی کول وی او بیا به دغه قانون د عملی کولو لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کول وی. په علاقه چې هم دا یو مسله ګڼل کیږي او هغوی خبر دي چې اوس په عملی توګه د کار کولو نه بغیر بل لار نشته. مدبوعات وایي چې کال 2018 کې د فائنانشل مانیټرینګ یونټ لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی وو چې د کال 2018 په مقابله کې کال 2018 کې په مشکوک ډول د رقمونو په ترسیل کې 50% اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه کال 2018 کې د 15,538 رقمونو مشکوک ترسیل رپورټ شوی او کال 2018 کې 8,009 مشکوک ترانسیکشن رپورټ شوی او په روان کال کې د مشکوک ترانسیکشن دا شمېره 1,46 رپورټ شوې ده. هغه د پاکستان مرکزي حکومت هیواد کې د سخت دریزو او وسلوالو تنظیمونو پر ضد هم په غټه کچه د عملیاتو پیل کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سخت دریزه وسلوالو تنظیمونو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو پخلی د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم کړی او یو شخصي ټي وی چینل ته وایي چې د هغه مذهبي سخت دریزه ډلو پر ضد به عملیات کیږي کوم چې د ترهګرې ضد د قانون لاندې په شیډیول څلورم کې راځي او لا قانونه ګرځولي شوی وي.
کریک ډاون کی نوعیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا چاپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی کسی پہ چھاپے پڑے گے یا کوئی لوگوں کو ریسٹ ہونا ہے یا کچھ ہونا ہے. اس کی ایک مربوط حکمت عملی ہے جس میں ان کی جو اکنامک حکمت عملی ہے جس میں ذرا فنڈز کو روکا جانا ہے جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے.
غوائی ددی عملیات مطلب دا نہ دے چگنی حکومت بد دغ خلکو نیول پیل کڑی بلکہ دغ ڈلو فعالیتوں د مخنیوی لپاره بد یو کوٹل تگلار اعلان دے کاروائی کولی شی چې پکې بلمړی توپ د هغوی د مالی سرچینو تھړلو تور کړی کیږي او کو بیا ضرورت پیښ شون د طاقت نه به هم کار اغستل کیږي. د پاکستان د مخالف ډلو سیاستمداران هم وای باید چې پاکستان اوس د غیر ریاستی عناصر د پاللو تګلارا بدل کړي. د پیپل ګون یو سینیټر مصطفی نواز کوکر په دې حق لا صدا سی وای
تمام پولیټیکل لیډرشپ کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم پاکستان کو اس مستقبل میں ان پالیسیز کے ساتھ نہیں چلا سکتے. ان پالیسیز کو بالکل ہمیں کیپ کرنا پڑے گا.
هغه وای اوس په د هیواد ټولو مشرانو ته دا فیصله کول وی چې پاکستان په مستقبل کې نور د دا قسمه پالیسیانو لاندې نه چلول کیږي او دا پالیسیان به نور ختمول وی. په تیر ورځو کې شوی یوې غونډه کې وزیر اعظم ته پاکستانی چارواکو ویلی وو چې دا معاملې په نړیوال کچ هم سنگینا بلل کیږي او د پاکستان په ګټه کې د خپل کور ټکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نو قدرمن اوریدونکو بیا هم په دې مسالې سره تړلې یو بل راپور هم لرو. لکه څنګه چې تاسو پر راپور کې اوریدل په پاکستان کې ویل شوی دی د حکومت لخوا چې د تونلارو ډلو پر ضد به د نېشنل اکشن پلان له مخې سخت ګامونه پورته کیږي. د ډی بی خبریال عبدالرزاق هم دا موضوع له یو شمېر څېړونکو سره څېړلې ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د پاکستان مطبوعات د حکومتي چارواکو د خلیوای په هیواد کې د عسکري تنظیمونو او شرخوخو ډلو په ضد حکومت د نېشنل اکشن پلان مطابق د عملیاتو کولو فیصله کړې ده او ډېر ضرب د یاد تنظیمونو خلاف د هیواد په کچ کاروایانی شروع کړې شي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په وخت ستر صحافي رحیم الله یوسف زئی وینا وا د عسکري تنظیمونو په ضد حکومت په تیر وختونو کې هم کاروایانی کړې وي ولې هغه دومره موثر نه وي او دغه تنظیمونه د کاروایانو وروسته هم فعال پاتې شوي دي.
تقریبا 2002 او 3 کې جیش محمد خلاف فیصله شي وو او د بیچ مشر دی مسعود اظهر هغه نیولې موده کې چې هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف خلاف دوا ځان وجون کې بریدونه شي او پکې بچو او نور پکې شوی نو بیا دې خلاف اقدام شوی دی. نو چې کوم تنظیمونه دي لشکره طیبه دې خلاف هم اقدام شوی دی، ټول باندې بندیز لګولی دی، ټول دا تنظیمونه باندې بندیز دی، نو دې بیا په بل نوم باندې کار کوي، نو دې فعال پاتې کیږي. او دا چې حکومت چې دین هغه داسې مکمل اقدام نه کړی.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه د یادو تنظیمونو خلاف د پاکستان حکومت لخوا کیدونکو عملیاتو په نتیجه کې ممکنه ده د دغه تنظیمونو غړي د پاکستان ریاست په ضد د ترهګرۍ کاروایانی شروع کړي.
ما خیال چې څنګه څه مسله خو ته راکېږي او دغه تنظیمونو غړي چې دی پر پاکستان خلاف شي، څه مخکې نه پاکستان خلاف شي دی او پاکستان خلاف ته په کار راغلی دی او جنگ کوي او بمونو چاودلې هم کوي، نو دا خطر خو به وي ځکه چې مخکې د هغې د قسم له حکومت څو ادارو سره رابطې وې او هغې سره ښه اړیکې وې. نو اوس چې د هغې خلاف داسې اقدام کېږي نو هغې به کېدای شي انتقامي حملې شروع کړي.
نوموړي زیاته کړه په دې خطه کې ترهګري تر هغه وخته پورې نه شي ختمېدلی تر کومه چې ګاونډي هېواد هندوستان پاکستان کې لاسوخنه نه وي پرېښودي.
ہندوستان ہم کدا کارونه کوي او دا سه پاکستان کې لاس وخنه کوي او پاکستان مخالف تنظیمونه کاغه تحریک طالبان پاکستان نوم یادیږي یا بلوچ چې کوم تنظیمونه دي کاغه سره مست کوي چې ہندوستان خاوره استعمالیږي، خاص طور باندې افغانستان خاوره استعمالیږي د پاکستان خلاف د هند په تعاون باندې. نو بیا خو به لږ ماته مشکل ښکاري چې پاکستان د مکمل اقدام وکړي ځکه چې بیا خو د پاکستان لپاره هم خطر ده. دا فیصله چې
ستر تجزیه کار امتیاز گل ڈیو ته ویل پاکستان نه د نړۍ نور ملکونه هم دا مطالبه کوي چې د عسکري تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي.
دا یو وختونه هم دکړه چې د دې خلاف د پابندانو لګي او پابندانو مخکې نه لګیدلې دي. د دې وختونه دا هم چې کم خلک چې دې سره وابسته دي هغه د هغه افغانستان ته یا کشمیر ته د تګ راتک بند شي، دا څنګه خو مخکې نه بند شوي دي، خو په کومه توګه چې دی غواړي امریکا دا کیا هند ہے نو پاغا طریقہ پاکستان کے دس نشی کے دے یو نمی اور بدلتا ہوں لگی کہ دس اخکارا دوی خلاف کریک ڈاؤن شروع شی نو زما خیال لے پاکستان دا پارا ہوں مشکلات دیا نورم زیادی شی نو زکا دس معلومی گی چھے حکومت چھے دے رو رو دوی خلاف کاروائی کئی لگیا
یاد دیوی چھے دا تیرے میاشتے پو یو اشتمنی تا باندی منقید شوی دا قومی سلامتی کمیٹے اجلاس کی دا کلدم تنظیمونو خلاف کاروائی تیزولو فیصلہ شوی وا او پا دغه مقا جماعت الدعوہ او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن باندی دوبارہ پابندی لگولو حکم هم ورکړی شوی وو. اجلاس په موقع وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلیو چې ریاست به د شرخوخو په لاسو کې یرغمال کېدو ته چرې هم پرېنږدي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈیو نیوز، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه د هندستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ کچا څه لږه ټیټه شوې ده، خو د هند هوایي فوج مشر ګواښ کړی چې د ترهګرو پر ضد د هند اپریشن به رواني. د پاکستان د هوایي فوج مشر هم ویلي دي چې د هیواد دفاع ته تیار دی. تفصیلي رپورټ اورنګزیب خان راکوي.
د هند او پاکستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی پس د پاکستان هوایی پوز مشر ویلی دی چې مشکل وخت لا ختم نه دی او هند لخوا د څه قسمه کاروایی ځواب ورکولو دپاره به تیار اوسېدل وي. بلخوا د هند هوایی پوز مشر اوس هم په دې دعوه ټینګ ولاړ دی چې پاکستان بالاکوټ کې دوی د ترهګرو کیمپونه په نښه کړي وو. د هند هوایی پوز مشر ایئر چیف مارشل برندر سنگھ ڈھنوا مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلی دی په دې نه دی خبر چې هندي جنگي جازونو د خیبر پختونخوا بلکوټ سیمه کې په دې برید کې څومره ترهګر وژل شوی وو، خو دا حتمی خبره ده په دې کې دوی هم د ترهګرو کیمپونه په نخه کړی وو. بی ایس ڈھنوا وای دا نشو ویلے چې سومر خلک په دې برید کې وژل شوی دي ځکه چې د دوی کار هدف و نه خکول دي، دوی مړی نشماري. د هند هوایی پوز مشر په دې داوه هم ټینګ ولاړ دی چې هدف یې په نخه کړی وو. دوی زیاته کړه کچېرې دوی به هدف نو وشته نو بیا به ولې پاکستان ځوابي کاروي کوله. وړاندې د هند جنگي جازونو لخوا په بالاکوټ بمونو غورځولو پس د هند خارجه سکتر ویلي وو چې دوی د جیش محمد کیمپونه تباه کړي دي او په دې کې درې نیم سوه د جیش محمد جنگیالي وژل شوي دي. پاکستان دا دعوه رد کړې وه او ویلي وو هند جنگي جازونه پاکستان ته داخل شوي وو، خو دا بمونه یې پا په تعدی کې په ځنګل غورځولی وو او په دې کې چاته زیان نه رسیدلی. د برید سمدستی پس پاکستان د هند دوه جنگي جازونو وشتلو دعوه کړې وه او یو هندي پایلټ ابینندن یې هم ژوندی نیولی وو کوم چې روستو هند ته حواله کړی شو. بل خو د پاکستان هوایي پوز مشر ایئر چیف مارشل مجاهد انور خان ویلي دي مشکل وخت لا ختم نه دی او دوی ته به هر قسمه خطر مخنی ولو ته لپاره تیار اوسېدل وی. هوایی پوز مشر نن د هوایی ځواکونو مرکزونو سفر په وخت ویل دي چې دوی د هند لخوا د هر قسمه برید ځواب ورکولو لپاره تیار دي. هند او پاکستان ترمنځ د تنوع تیر میاشت 16 منټې هند واکلند کشمیر کې یو ترخګر برید پس پیدا شوی وو په کوم کې د هندي پولیسو سلور سلوېخت تنه وژل شوی وو او جیش محمد د دې ذمهواري قبوله کړې وه او هند په واضح دا تور لګولی وو. جیش محمد د برید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړې دي خو پاکستان دا تورونه رد کړي وو. د هند او پاکستان پوځونو ترمنځ تیر ورځو په لائن آف کنټرول باندې د ډزو په نتیجه دوه پاکستانی عسکر او دوه ځایي اوسیدونکي هم وژل شوي وو. دغه شان د هند لخوا هم درې عام اوسیدونکي وژل شوي دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ کاچا یو څه ټیټ شوی خو د هند هوایی پوز مشر ګواښ کړی چې د ترهګرو پر ضد د هند اپریشن به روان وي. د پاکستان د هوایی پوز مشر هم ویلي چې د هیواد دفاع ته تیار دي.
پاکستان هوایی پوز مشر ویلي دي هند لخوا د سکس مکاروای ځواب ورکولو لپاره به تیار اوسېدل وي. بلخوا د هند هوایی پوز مشر اوس هم په دې دعوه اټینګ ولاړ دی چې پاکستان بالاکوټ کې دوی د ترخګرو کیمپونه په نښه کړي وو.
پاکستان وایي په هیواد کې دننه د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات پیل کوي خو ناقدین د حکومت دغه اعلان ته د شک په نظر ګوري. وایي داسې اعلانونه مخکې هم شوي خو عملي شوي نه دي.
خیبر
پختونخوا صوبہ کې د بارانونو لړۍ روانه ده. نږدې 14 کسان پکې وژل شوی دي. بارانونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي.
اوس خو شي د خبرونو تفصیل ته.
د هند هوایی ځواکونو مشر وایي چې دوی د خیبر پختونخوا په بالاکوټ نومي سیمه کې خپل هدف ویشتي خو د مړو شمېرې نه ده ښودلې. په یو تازه خبری کانفرنس کې هغه ویلي موږ هدف ویشتي خو د مړو شمېرل زموږ کار نه دی. هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو په نښه کولو بهیر یو دوامدار کار دی او دوی به دې کار یا دې لړۍ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د هوایی ځواکونو مشر مجاهد انور خان ویلي پاکستان چمتو دی چې هر وخت لخبل خاورې څخه دفاع وکړي.
د پاکستان مطبوعات حکومتي چارواکو د خلیوای په هیواد کې د عسکري تنظیمونو او شرخو خډلو پر ضد حکومت د نېشنل اکشن پلان مطابق د عملیاتو کولو فیصله کړې ده او ډېر سر په دیا تنظیمونو خلاف د هیواد په کچه کاروایي هم شروع کړې شي. د دې خبر تصدیق د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم کړی. بلخوا ویسوف امریکا ډیو سره خبرو په وخت تر صحافی رحیم الله یوسفزی وینا و د عسکری تنظیمونو پر ضد حکومت په تیرو وختونو کې هم کاروایان کړی دي خو دغه دومره موثره نه وی او دغه تنظیمونه د کاروایان ورستو هم فعال پاتې شوی. د دې علاوه پاکستانی میډیا دا هم وایي د ملک یو سل نه بانکرانو او شپږو بانکونو پر ضد د جالي بانکاتو په سر پلټنی شروع کړی شوی او دغه بانکونو باندې جرمانه هم لګول شوی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو برخو او قبایلي زولو کې د تازه بارانونو له امله په رامنځته شویو پیښو کې 19 کسان مړه او 21 ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی چیرې چې هلته 11 تن مړه شوي دي. همدارنګه په بلوچستان کې 14 کسان مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې هم د راغلو سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي دي. دلته د امریکا په جنوبی ایالت الاباما کې د یو زورور طوفان له امله لکتر لګه 22 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د دغه طوفاني سیلې تیزوالی په یو ساعت کې 95 کیلومتر تر رسیده چې په ترڅ کې په یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي مرګ ژوبله ښایي نور هم زیاته شي ځکه دوی لا تر اوسه هم د ویجاړیو لاندې څخه د خلکو موندلو ته دوام ورکړی.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سیټونو زیاتولو خبره شوې. دا اعلان د شلم ترمیم د منظورۍ نه پس په خوانی قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په رڼا کې شوې. نوټیفیکیشن تر مخه خیبر پختونخوا د اسمبلی سیټونو کې 14 سیټونو اضافه شوې چې د نه پس د صوبایي اسمبلی د سیټونو شمیر 115 ته رسیدلې.
د وال سټریټ جرنال د راپور لمخې امریکا او چین د سوداګریز تړون په برخه کې سره نږدې شوي دي، د کوم لامل چې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکسونو د لوړولو جګړه پای ته ورسیږي. راپور زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر زی جنګ پینګ کولای شي د مارچ د میاشتې له پای ته رسیدو څخه مخکې د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره سره کښېني. دغه ناسته به وروسته له هغې ترسره شي کله چې ولسمشر زی له اروپا څخه خپل سفر پای ته ورسوي. د دغه نوي تړون له مخې چین دا منلې ده چې په امریکایي توکو باندې خپل ټکسونه کم او محدودیتونه آسان کړي، او په بدل کې به یې امریکا په چینایي توکو باندې هغه ټکسونه بیرته لرې کړي کوم چې پرې تیر کال لګولي وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو ویو ویډیو ته غوږ یاستئ. بیا هم لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په سیمه کې یعنی په افغانستان او پاکستان کې د هوا د بدلون او د ورښتونو یا بارانونو له امله په ګڼ شمېر سره سیلابونه راغلي، زیاتو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې، د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي او همدارنګه د خلکو فصلونو ته یې زیان رسولی. په امریکا کې هم یو تند سیلې یا طوفان راغلی و چې په ترڅ کې یې د امریکا په جنوبي ایالت الاباما کې 22 کسان مړه شوي دي. د دغې سیلې یا د دغه طوفان تیزواله یا سرعت په یو ساعت کې 95 کیلومتره و. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو څو شېبو کې سیمې ته ولاړ شو او د ډیوی له خبرونو وپوښتو چې په دې اړه د دوی وروستي معلومات څه دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې څخه په راغلو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دغې صوبې په بیلابیلو برخو او همدارنګه په قبایلي ضلعو کې د تازه بارانونو له امله چې کومې پیښې رامنځته شوي دي، په دغو پیښو کې 19 کسان مړه شوي او 21 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوې چې 11 تنه مړه شوې دي. په بلوچستان کې هم زیاته مرګ ژوبله لري، 13 کسان مړه او 12 ژوبل شوې دي. همدا ډول د افغانستان په کندهار ولایت کې تر 15 کسانو پورې د دغو سیلابونو له امله مړه شوې دي. ورزو د ډیوي خبریال ارشد مومن صاحب ته. ارشد مومن صاحب، خبرونې ته په خیر راغلي، ستړی مشي. د وروستیو بارانونو ورښتونو وروستی حال کله ورنکو سره شریکي؟
ډېره مننه جی، خوشحاله اوسې. په واسطه زمونږ چې کوم محکمې مسلمات دي داغي سره هم خبرې شوې دي. د تر څنګ د صوبې چې کوم پتونو په وخت د نظر اداره ده، د هغه چارواکو سره هم خبرې شوې دي، او د قبایلي سیمې چې کوم د پتونو په وخت د نظر اداره ده اف دی می، د هغه چارواکو سره هم خبرې شوې دي. هغه دا ویلي چې تیرو څو ورځو چې درې ورځو چې کوم بارانونو په هغه کې یو شمېر خلکو تمزوب لاوختې ده. په دغه کې زیاتره کنان چې کوم دي هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شامل دي، د قبایلي ضلعو نه. د تر څنګ په مومندو ضلع کې چې کوم دی هغه کوم درې تنان چې کوم دی هغه تیر ماخام هغه مړه شوي دي، او ورسره په یو کور کې چې کوم دی یو خاندانو چتر په وته هغه کې یو څنګه زخمي شوی دی. د تر څنګ په خیبر ضلع کې کورمکی او رګزو کې او باجول نه هغه نوم ده سي اطلاعات دي چې التوم خلک یو شمېر تنان چې کوم دی هغه ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا لاندې ضلع چې کوم دی په هغه کې اخیری اطلاعات چې کوم کوات کې زیات تنان زخمیان شوی، او تاسو ته بدوم پته چې یو څو ورځې لاندوم دغه چې د بارانونو لړۍ ته رسیدو چې تاریخ یو شمېر تنان چې کوم دی هغه مړ شو. ځان لشک تنان چې کوم دی هغه په ډیر کې پاغه ورځ هغه بارانونو کې چې کوم دی مړ شو. محکمې مسنات چارواکي چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې د بارانونو د لړۍ چې کوم دی دامن سر ته رسیدلی ده. شمالي علاقې چې کوم دی او کوم دغه نورې اتحادات چې کوم دی دلته د بارانونو د لړۍ سر ته رسیدلی ده. خو امکان لري چې په اومته دې میاشت کې یو سوره د تاس یو بل لری چې څنګه د بارانونو شروع شي خو هغه شدت دومره نه چې دومره نه چې هغه بیا دغه څه نقصانونه ورسوي څنګه چې د تیرو دوو بارانونو لړۍ چې کنده عام ولسته ورساو. جی
تاسو ویل چې د سیمې له یو شمیر چارواکو سره غږیدلی یاستئ، کدی شي په دغو سیلابونو کې په ګڼ شمیر خلک بې کوره شوي او بې ځای شوي هم وي، آیا له دوی سره بیړنۍ مرسته شوې تر اوسه پورې که څنګه؟
بالکل جی، دغه پښتنه ته من کړی و هم دغه چارواکو نه هغه وی چې ډېر په فوري توګه باندې من دغه سره مرسته کوو. د دې بارانونو پیشنګوي چې کومه وا هغه په شپږشتمه د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه باندې ورکړل شوی و چې کوم ځلې مشران دي هغه ته د احکامات جاری شوی چې دغه سره بارانونو لړۍ روانه ده او امکان دی چې هغه نه عامل استازیانو رسي. تاسو ته دام پته چې قبایلي ځلو کې د خصوصي توګه باندې شمالي وزیرستان کې د دې ځان څخه کیږي، هلته چې موږ یې خلکو سره خبرې کیږي دغه سیمو کې جګړه تیر شوی ده او دغه خلکو کورونه چې کوم دي هغه بیا وراسته دي، هغه سي نه دي چې ګینه دغه سي ډیرو بارانونو ته هغه بیا ټینګ پاتې شي. نو دوی وی چې دغه یو وجه داوم ده چې زر ډیر روانيږي او بل دا چې کوم ځای کې نقصان شوی دی هغه ته موږ پوري امداد چې کوم دی هغه د ټینګونو په شکل کې او وسره د خوراکي توکو په شکل کې موږ ته امداد رسولې دي.
ډیر زیاته مننه شید مومن کور مودان.
ډیر مننه جی، خوشاله اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده په خیبر پختونخوا، بلوچستان او د پاکستان د نورو علاقو سره سره په قبایلي ضلعو کې هم د درنو بارانونو او په ځینو علاقو کې د واورو د لاسه که یو طرف ته ویلې کیږي چې د دیشتو نه زیات خلک مړه شوي دي، نو د خلکو مالونو ته او کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو نه علاوه بلوچستان کې د دغه بارانونو د لاسه څومره تباهي شوې ده چې ویلې کیږي س دیارلس پورې خلک په بلوچستان کې هم د دغه بارانونو او د سیلې جاکړ د لاسه وژل شوي دي. حفیظ الله شیرانی په رپورټ راکوي.
واوري بارانونو سیلابونو او د کورونو د دیوالونو د نړیدلو لکبل په بلوچستان کې دیالس کسه وجل سوي او دولس ژوبل سوي دي. د بلوچستان صوبې د آفتونو په وخت د انتظام اداري یا پی ډی ایم ای ویان فیصل نسیم وایي د بلوچستان ایالت په ضلع لسبیلا کې او وطنه او په نورو ضلعو کې یو یو تن مړه سوی دی.
بیا د 25 تاریخ خو بارانان شروع شولې. اول فیس کې چې د زمش خوزدار لسپیلا اواران دا چې دی اول ډیر متاثر سو په لسپیلا کې چې دی وکسان یو په اواران کې دا چې دی حالته کژوالټیز وسولې. تاخه باید چې دی په دا دویم سپیل چې رالی د واورو په داخ کې زمش پښتون علاقه خاص طور پر چې دی کلی عبدالله او قانوی طرزی اور پشین ڈسٹرکٹ اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ تروس پور چی مجھ رپورٹ سی ہوئی دی آغا دیار لس کس تروس پوری ایکسپائر سی ہوئی دی اور دو لس زخمی آئیں دی پا دیار لس دا آغا چی دی پا آغا کی چشپش کس او کسان چی دی پا لس بیلا ڈسٹرکٹ کی دی یو پا خوزدار کی دی یو پا آوران کی دی یو پا مستون کی دی اور یو پا چمن کی دی یو پا پشین کی دی نور دا آغا چی زخمیان دی آغا چی دی پا شپش کسا پا چمن کی دی اور دو کسا خوزدار دی اور دلس پیلا دی.
د فیصل نسیم په وینا په صوبا کې لزره کورنۍ د بارانونو او سیلابونو څخه اغیزمنې سوي دي چې مرستې ورسره روانې دي. د هغه په وینا د صوبې ټولې بندې لوی لارې خلاصې کړې دي.
اول زموږ فوکس چې دی ګرځي چې مطلب په های ویز باندې او چې په نېشنل های ویز خلاص کړو هغه کې چې نېشنل های ویز موږ ګرځي بندې وي هغه د الله الحمدلله د خدای د شکر سره مشتونې فورسز چې دی ډیسټریکټ اډمنستریشن چې دی داغو د مدد سره ګرځي دا لارې موږ خلاص کړې د پاره لارې چې دی بیا زموږ اپروچ تر کلی پورې کوم کوم علاقو کې کلی پورې چې لارې بندې وي دا غو رابطه منطقه وه هغه مو خلاص 90% چې دی اوس لارې ګرځي خلاصې سولې او خلکو ته چې دی ریلیف آیټمز هغه کورو ته ورسېدل. اول اول زمش غ چې دی زور چې دی پاغه رسکیو اور پر ریلیف باندې دی نو دا دوې ورځې مش غ سر لګیا او رسکیو ته ریلیف باندې اوس چې دی زمش غ ډیټیل اسسمنت شروع دی نو پاغه ډیټیل اسسمنت کې چې دی بیا معلومات چې دا څو کور دی څو مال مویشیز دی دا خبر تاوانو نصیب دی هغه ان شاء الله د تاوانو به زر ازاله به موشي.
لبل خوا د سوبي لزینو برخو زخه د ځای خلکو څخه د ترلاسه سو معلوماتو لمخه ځینې لارې اوبو وړي دي او د ډیری واورې له امله لا هم وړي لارې بندې او خلک د ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان د موسمیاتو د محکمې په وینا په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو او واورې د اورېدلو امکان شته. د پی ډی ایم ای د ویان په وینا حکومت د هر قسم ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره و ځلي حکومتونو ته د چمتو اوسېدلو حکم ورکړی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وایس آف امریکا، ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
درنو قدرمن اوریدونکو، بیا هم د بارانونو په مسلې پاتې کیږو. د خبر پختونخوا بلوچستان نمو راپورونه واوریدل. ورزو افغانستان ته په کابل کې د ډیوی خبریال حکمل روان د مهال د ټلیفون له لارې له موږ سره ملما شوی دی. حکمل روان صاحب، خرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي. کوروادان تاسو هم سلیمه شئ. کوروادان احمد روان صاحب، د وروستي سیلابونو ورختونو بارانونو له امله د افغانستان یو شمیر جنوبي سیمې یا جنوبي ولایتونه هم سخت ځپل شوي دي. د کندهار په ګډون چې ویل کېږي 25 تنه پکې مړه شوي دي. په دې اړه کوردونکو ته معلومات ورکړئ، کومې سیمې زیاتې ځپل شوي دي او د مرګ ژوبلو شمیره په کوم اندازه ده؟ د مهال
بلې جواد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وړاندې او زموږ ملګرو اوریدونکو ته معلومات ورکول، د کوزی پښتونخوا په شمول د افغانستان ډېرې سیمې د تیرو دوو ورځو راهیسې د باران او واورې له امله زیاتره افغانان هم زیانمن شوي دي. تیره ورځ د بارانونو له امله په افغانستان کې د افغانستان ټول ولایتونه البته باید ووایو چې د باران او واورې لاندې و، لکه څرنګه چې کوزه پښتونخوا بارانونو رایچاره کړې وه. همداسې افغانستان کې د افغانستان چې موږ رپورټونه ترلاسه کړي دي، کندهار، هلمند، غزنی، فراه، فاریاب ولایتونه، او د دې سره په څنګ کې هلمند او ډیری نور ولایتونه دغه ته د بارانونو او د واورو لاندې شوي دي. د افغانستان زیاتره لارې هم تیره ورځ د چې د شمالي او جنوبي ولایتونو سره تړي، د افغانستان تر ټولو لوی لاره د سلامګونو لاره هم د سرسټو پر مخ تړل شوی و. د دې طرف څنګه کې د کابل، لوګر، ګردیز، او خوست لارې، د پکتیکا کابل لارې، دا ټولې د واورې او بارانونو له امله تړل شوي وي. خو زیاتره مرګ ژوبلې په کندهار، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د معلوماتو پر اساس دغو ولایتونو عامو ولسي وګړو ته اړولې ده. تیره ورځ ما په جنوبي کې د 215 سیلاب کلي اردو چارواکو سره خبرې درلودې، او په سوشل میډیا هم دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې زیاتره شیر شوي وي چې په کندهار کې بعضې کوچیان ورونه به مونږ یاد کړو چې هغوی بارانونو، سیلابونو، طوفانونو رئیس سر کړي وو او د خوړونو په منځ کې پاتې شوي وو. افغان حکومت ټولو مرستندویا افغان حکومت خپل فوج ته اعلان کړی وو چې هغه ځایونو کې باید جدي اقدامات ترسره کړي چې کومو ځایونو کې واورې او طوفانونه شوي دي. تیره ورځ په کندهار کې هم افغان حکومت چورلکو بعضې خلک د سیلابونو د منځ نه راوبستلې دي، اوچت کړي دي. همداشان په خوست کې هم باید د خوست د هوایي میدان تر څنګ تیره ورځ د یوه کوچي نه د ډېر سړل عمله تقریبا 100 میږي رمی یا حیوانات مړه شوي وو. خوست کې هم شپږو نفرو ته ځاني زیان اوښتی دی.
بلی جواد صاحب
او ډیر زیاته مننه کور ودان حق پهلوان صاحب یو نړۍ مننه
کور ودان
ترنو قدرمن اوردونکو په افغانستان او په پاکستان کې مو د سیلابونو او د غوی لامل د مرګ ژوبلې ګڼ راپورونه واوریدل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې وروستي سیلابونو شاوخوا 2000 کورنۍ ته زیان اړولی دی.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غخ وکي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې خیبر پښتونخوا د اسمبلی سیټونه زیاتولو خبره شوې ده. دغه سیټونه چې پکې د 1400 سیټونو اضافه شوی یو 1500 ته وس رسیدلی دي. د اعلان د شلم ترمیم د منځوري نه پس پخوانی قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په رڼا کې شوې. د دې سره سره د پاکستان انتخاباتو کمیشن لخوا په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو شیډیول هم جاری کړی شوی دی. د ډیو خبري الپیر ویلا چاپه تفصیلی رپورټ راکړي.
د پاکستان انتخابی کمیشن قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی حلقو ته حتمی بڑا ورکړې ده چې تر مخه د غزلو لپاره د صوبایي اسمبلی 1400 کې ټاکلې شوې دي. او د کمیشن ویان وای چې روان کال جولای 15 نیټه نړیوال د حلقو باندې انتخابات کول د ریاست آئینی ذمہواری جوړیږي. د قبایلی ضلعو صوبایي اسمبلی حلقه بندو په اړه جاری کړې شوې نوټیفیکیشن یا سرکاري امر د لاندې د یادو سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی 1400 حلقه ټاکلې شوې دي. کوم چې په راتلونکي کې د هلکا پی کې سل نواخله تر د هلکا پی کې یو سل 15 په نوم پیژندلی شي. د انتخابی کمیشن اعلامی تر مخه دغه هلکا بندو د لارې د باجوړ او خیبر جنسول لپاره د صوبایي اسمبلی درې درې هلکې جوړې کړې شوې دي. او دغه سیر د ممندو د کورم شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره دوه دوه او د اورګزو او اف ار کوهارت لپاره د صوبایي اسمبلی یو یو هلکا ټاکلې شوې ده. دغه هلکا بندو سره د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عمومي یا جنرال سوکو شمیره یو سل 15 رسیدلې. د انتخابی کمیشن ویان الطاف خان وای چې ټاکلې شوی قانوني تګلارې د لاندې د یاد سمو څخه د حلقو باندې اعتراضونو فیصله کول نه رسټو کمیشن دا حلقه باندې اعلان کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې الطاف خان زیاته کړې چې روان کال 25 جولای نیټه نړیوال قبایلی ضلعو صوبایي سملو سوکو باندې انتخابات کول د ریاست آئینی ذمہواری جوړیږي.
بالکل بلکې دا د قانون تقاضا ده. کتلی چې کله دا قانون سازی وشو نو په کانسټیټیوشن کې دا چینجز راغله چې دا به د within 1 year after the general election یعنی د 25 جولای 2018 نه تر د 25 جولای 2019 پورې ټایم دی چې په دې میاد کې دنه ورنبا د دې صوبو د غچدي الیکشن دا به کیږي. نو امید ده چې ان شاء الله د 25 جولای نه مخکې مخکې به دا الیکشن کیږي.
د حکومتي ژمنو باوجود تر اوسه قبایلی ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې نه کېدلو په اړه نو موړو ویل چې دا ځکه یو جدا معاملې ده چې د دې لپاره ډومبه د صوبایي سمنه نه قانون سازی کول لازم دي. خو تر سوچ د صوبایي اسمبلی په حلقو د انتخاباتو معاملات نو انتخابی کمیشن په دې باندې بې غور نه شي پاتې کېدلې. او د الطاف خان په خبره کمیشن به خپل دغه آئینی ذمہواری ارومرو سرته رسوي. تیر کال د پاکستان پارلمان په درون اکثریت سره د آئینی بدلون د لارې پخوانی قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې ورګډولو ترڅنګ یادو سیمو کې د یو شمېر اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. او نه یوازې تر اوسه د پاکستان اعلی عدلیه خو د ملکي لاندې عدلیه واک هم قبایلي علاقو ته غځولو عمل لاس پورې کړی شوی دی چې تر مخه قبایلی ضلعو کې د پولیسو په ځای کولو د لاندې عدلیه د قاضیانو د ټاکلو منظوري هم ورکړی شوی ده. د انتخابی کمیشن ویان ویلي چې قبایلی ضلعو د 14 حلقو ووټرانو د ثبت کېدلو او د دوی د شمیرو راغونډولو عمل لا دوام لري، ځکه دا وخت کمیشن د قبایلی ضلعو د ووټرانو حتمی شمیرې نشي جاري کولې. سرګند دی وی چې د قبایلی ضلعو دا وخت په ملي اسمبلی کې د غړو شمیره 12 او د دستوري بدلون د لاندې موجوده پارلمان میاد ته سرته رسیدو پورې د غشمیرې په ځای ساتلو خوراتون کې بیا د قبایلی ضلعو د ملي اسمبلی غړو شمیرې کمولو پریکړه شوې ده.
نو قدرمن اوریدونکو او بیا هم د خیبر پختونخوا د صوبې انتخاباتو د تیاری په اړه راپور لرو چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دی د صوبې انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ شوې دي، حلقه بندي شوې دي، یوازې د دغه ټاکنو لپاره د نیټې اعلان پاتې دی. ارشد مومن پر د راپور لري.
د صوبای حکومت چارواکي او الیکشن کمیشن غړي وای په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وای په قبایلی ضلعو کې به د حلقه بندۍ او پیرست نن جاری کړی شي او د ترڅنګ د ټاکنو نورې تیاری هم مکمل کړی دی. سهیل احمد په وینا د روانې میاشتې او یا راتلونکې میاشت کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو لپاره کومه نیټه هم اعلانولی شي.
لکه دا رنده یو ست یو قدم د حلقه بندو د اهم هغه هم چرته ورسید دې سره سره په الټ انتخابي فهرست کې ما هم پر بقاعده اپډیټ کیږي او کې بیا یو تاریخ باندې راغو د دې درې میاشتې یو درشم د خلک خپل ووټ خپل یو ځای نه بځت اړوي یا کم کم شناخت کارت د پټي مطابق جوړوي یا کې یو دایم مهم شروع دی. نو امکانات دا دي چې لکه زر بغا ان شاء الله تعالی نوټیفیکیشن به شیدل.
سهیل احمد وای په عیني توګه د قومي انتخاباتو وروسته په کال کې د ننه دننه پابندي چې قبایلی ضلعو کې صوبای اسمبلی انتخابات وکړي خو په قبایلی ضلعو کې لا هم د انتخاباتو کومې حل ځلې په نظر ناراضي. یو سیاسي کارکون ارشد مومن وای د صوبای حکومت او الیکشن کمیشن لخوا واضح نیټه نه اعلانېدو له وجې سیاسي سرګرمۍ کمی په نظر راځي.
لکه دوی که د مخکې نه موږ ته هغه راکړې وی کنه یو ټایم یې راکړې وی په اپریل کې یا مئی کې پلانکی ډیټ باندې. نو واضح خبره ده چې دلته به اوس چې کوم دی سیاسي میدان به ګرم وي علي ځلې به شروع وي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی وای حکومت یې انتخاباتو ته تیار دی خو که د الیکشن کمیشن لخوا نیټه اعلان کړی شي.
ګوره چې هسې خو مئی کې چې د جنرل الیکشن ایکسپیکټډ دی لیکن دا ډیپند کوي په الیکشن کمیشن باندې چې هغه کله ډیټ ورکوي.
په قبایلی ضلعو کې به په شپاړسو صوبایي اسمبلی چوکیو انتخابات کیږي خو د سیاسي ګوندونو لخوا لا هم په مکمله کچه کمپاینونه نه دي پیل شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوه د په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو احتجاج کړی دی. د ډیوه خبریال حمید سمسور به تاسو خبري چې دا ولي
پیس د سرکاري سکولونو دغه استادانو لږوب زخه د پښو اوږد لاریون د پروري د میاشتې پر شلمه باندې پیل کړی وو چې نن کوټې ته راورسېدل. د استادانو د سازمان مشر محمد یوسف وویل چې له 2016 څخه بیا تر اوسه پورې د حکومت له لوري و دوی ته ورکړل سوی ټایم سکیل ختم کړی دی او دغه ډول د استادانو ترقی یعنی اپګریډیشن هم نه دی سوی.
هماره صوبې کې اساتذه کې سات کیو اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جو پنجاب والوں کو مل رہا ہے کہ بکھے والوں کو مل رہا ہے سندھ والوں کو مل رہا ہے اور پھر جو ہے اساتذہ کے لیے لوگ مراعات دے رہے ہیں اس کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو ہے صوبے کے جو تعلیمی اداروں میں وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے.
زمرد د صوبے له استادانو سره دوم رزولم ول کجی د پنجاب د خیبر پښتونخوا او د سندھ استادانو ته دا ورکول کجی د نور صوبو استادانو ته اسانتیاوی ورکوي لکن زمرد د صوبے تعلیمی ادارې اسانتیاوی نه لري. دلته د چشلو صفاو به ودانی او د غډول پخانه هم په سکولو کې نسته. استادانو د خپل د غشتونو د منولو لپاره د مطبوعات کلب مخته د احتجاجي کیمپ د پرانستلو اعلان وکړی. د سرکاري سکولونو استادان په بلوچستان کې پر داسې مهال باندې د خپل احتجاج اعلان کوي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه باندې تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي. په بلوچستان کې 14,000 ته نږدې سرکاري سکولونه دي. په دې کې تر 18,000 زیات استادان موجود دي. په بلوچستان کې ټوله 2,000 کلی دي. تر 9,000 زیات داسې کلی اوس هم موجود دي چې هلته پرایمري سکولونه نسته. حکومت وایي چې دلته تر 10,000 زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. غیر دولتي موسسې وایي چې په بلوچستان کې زیات شمیر نجونه له سکولو څخه د باندې دي.
د لپیلانس رپیولا کاکړ وویل
په ټول پاکستان کې د تعلیم په هر اړخ کې بلوچستان در ټولو وشاته دی. که هغه د نجونو په سکول کې داخله راواخې، که هغه د کوشنیانو په سکول کې انرولمنت راواخې، که هغه دلته د ایجوکیشن په کوالټی په حواله سره راواخې، لټریسي ریټ راواخې، نو بلوچستان په هر اړخ در ټول پاکستان دا ټیم وشاته دی. او بلوچستان چونکه د وسایلو په حواله سره هم ډیر غریب دی نو تاریخي طور باندې بلوچستان دومره وسایل نه دي درلودلي او سیاسي کرایسیس دلته همیشه پاتې شوی دی. دویم د بلوچستان چې کوم هغه جغرافیکل ریالټیز دی هغه داسې دي چې پر سلسل کیلومتر یو کلی دی، غرونه دي، نو الته هغه رنګه اسکولونه در هر ځای رسول دا غټ مشکل دی.
د بلوچستان حکومت اوس په تعلیمی ادارو کې بیړنی زواز اعلان کړی ده. دوی تعلیمی بودیجه تر 40% پورې هم زیاته کړی ده، خو د دې باوجود د سرکاري اسکولو پر معیار تعلیم باندې ډیری پښتنې راپورته کوي. بلوچستان حکومت ویلی دی چې دوی اوس په تعلیمی ادارو کې د استادانو له لوري پر اړتالو باندې هم بندیز لګولی دی، خو استادان د دغې پریکړې غندنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری جو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډی سی